السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سهار وختي زلزلې د مړو شو او شمیر 1200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 300 د سوریه لوري ته مړه شوي دي د ریاکتر په کچه و اشاریه 8 درجه زلزلې د دوشنبه په سهار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ ژوبلې نوې شمیرې په خپرېدو دي د ترکیه د نړیوالو چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرویشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایتالیا او هنګری هیوادونو ژغورندلې شامل دي طالب چارواکو منلې چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو دی یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته ورسېدلې دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللي او بېرته راګرځي ال عربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي تر خوا یې د سما په نوم یو پاکستاني ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عرب اماراتو په دې اړه څه ویلې دي ازادي راډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی همداونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ ویلي ګروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زوند رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره څو ځله پر زاپوروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اندېښنې پارولې دي اسرائیلی ځواکونو د لویدیځ غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطینی وسلوال وژلې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه برید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلي چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیلو وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شوو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ ورب شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موضوع د په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسیدل دا چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او بیرته راګرځي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه چې ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته غلا غلا کوي دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت او خسي خلک لږ زر تشویش یې دی نه عین کوي خو
په دویمه نیمایي کې به 15 دقیقې ژوندۍ خپرونه او بحث درته ولرو
د آزادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زورورې زلزلې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلې او د همکاریو ډاډې ورکړی دی اسدالله لودین د دغې مرګونې پیښې وروستي جزئیات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکیه او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستۍ شمیرې لا هم کړه نه دي ځکه چې هیڅ چاته کړه څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچې زیاتېږي او د مرګ ژوبل شمیرې هم په ډېرې دودي تر اوسه په دغه زلزلې کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډېره د دواړو هیوادونو یا ګاونډیو هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډېر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیې لوري ته مړه شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړه شوي. البته راپورونه دا هم وایي چې له زلزلې وروسته د ورځې په ترڅ کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت یې هم د ریختر په اندازه 1.5 یا 1.6 خودل شوی دی. البته فقط 100 درجه یا 2.0 ټیټه ول هغه قانون نه چنن سهار وشول. بیلابیل هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلې دی. اروپای ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیل هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوی دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 15 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیې په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.8 درجې زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونی زلزله او د زلزلې دومره مرګونی ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحې ته نږدې پرتې وي لزګونه حتی سلګونه ودانۍ نړیدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان ګیر پاتوي. خو وروسته سبا معلومه شي چې د مرګ ژوبلې شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانۍ ډېر دی او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او دغه راس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت دي.
ډېر مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:19 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو له خبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربیه ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مال پر رپورټ کې.
طالب چارواکي منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیواد وتلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه طالب مخکې مختار رسیدل دا دي چې د دې ټرلنګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي د یوې هفتې لپاره.
العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځنیو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحد عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحد عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست له 15مې وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ له لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولي ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی برید وشو. هغه څه چې له امله یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوي. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربېره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي. خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه سی ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره سه لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه سي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوې ډېرې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د زبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پېښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پېښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیر ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او 10 د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور بیا تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر مؤسسې دې تاړي شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسنل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلی دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاس اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر 13 پورې 12 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګي است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خپره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغېزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانې یادونه کړې چې کابل کې دوی لوڼې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او زامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې یو ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځورېږي چې خپل ماشومان په دغسې بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بله چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې سوې. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر لسم کال په 2011 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچې پوری ایثار دی د بهرنۍ ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و. داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګي است. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربېره چې د شپې لخوا په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه اوري په لنډو څپو هم د ورځې لخوا خبريږي او په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ دغه خبرونه اوریدلای شئ. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غېږ نیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات یې له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالي کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالي د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړې چمن او کوټې څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړی لوبغالی ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
زنداور پهلوان یم. یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغنه بد دي د کلب دي. نور خو نو تماشیا بندیان په زرهاو دي او دا زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلارو د نیکه صدا مشته دا مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی او دې ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلي دي. موږ خپله د کوټ سره غلي یو.
د غیژنیونې دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او همداراز د کوټې او چمن سلګونه نندارچان هم راغلي وه. د یادې لوبې مینوال وایي غیژنیونه د یووالي لوبه ده او باید په منظم ډول یې سیالي جوړې سي.
حکومت باید داسې پارکونه ورته جوړ کړي چې خوندور چمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي د کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورټ او بدني روزنې مسؤلان وایي د غیژنیولو سیالوی ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې، خو په تېر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورټ او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوری وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوي.
دغه سې غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې، دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه سې غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه په عینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او هم دغه دلیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینهوال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادی راژیو تا اغواگی از ترلندی دمی ورست بعد تاسو پیغامو ندر تخبار کو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاو دلروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسولین څخه غواړو چې د چمتال ولسوالی خصوصا د نوښار و منطقې ته توجه وکړي، چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیش دي، موږ مریض سره یو ډاکټر پورې نسو رسولی، په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي، چې باران وشي ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو. باید موږ ته توجه وشي. یعنې د آیاتان که راځي مرادې ته دا منطقه دې وګوري چې داسې یو تکلیفونه وو او مشکلاتونه را پیښ دي، چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پر یخوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نسي تلای نسي. وسلام.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چې نور مشکلات سي، لور یو سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره د سرپاړي پکې یم. نو زما د امیر المؤمنین څخه او د مولي یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده، دا زما د معیوینو پیسې دي راکړي. لا زموږ ماشونه پاته دي، دا د شپږ میاشتو د دغه دي راکړي، او دا د موسسو د کارکوونکو د مشرانو څخه دا هیله ده. د موسسو مشران دي راکړي، خپله دې دوی وګرځي، خپله دې دغه مور مسکین ولا کناکي دا ملکان چې دي خپل قریبان خپل خیوش حالت کې ځای د خور د غریب په کیسه کې نه دي. زه خپله پر څو مایه به ما ته کات ولا کړه چې بلې په دانه وکړي. زور مې درلود، زور چې مې وروي ساته ویل ول دا مې چلی دا په ور پسې کړه. نو د خدای د پاره موږ نه د بزګرۍ نه د پټګرۍ د هیوې لارې نه یو. باید د زموږ غمې څوک وخوري، د زموږ د مایوینو ماشینه راکړي. وسلام ته احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.
201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز ووایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د ازادي راډیو 15 دقیقې ژوندی بحث د نوریاس نوري په کوربتوب پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته.